غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه نیم ساعت ده او د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي.
پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه.
یو ځل بیا سلام وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې به د سولې د مشورتي لوی جرګې له جریانه تاسو ته راپورونه او مرکې وړاندې کړو، خو پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پیسو نړیوال صندوق وایي د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې د انفلاسیون کچه خورا زیاتیږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د مشورتي لوی جرګې په اړه تفصیلي خبرې هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
دا یو شمیر افغان سیاستوالو د مخالفت سربیره نن په کابل کې د سولې لپاره مشورتي لویه جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو او جهادي مشر عبد الرسول سیافي د دې جرګې رئیس وټاکه. په جلال آباد ښار کې هدفي وژنو څور اخیستې او د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي. بشپړ خبرونه واوري. د سولې مشورتي لوی جرګه نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو او جهادي مشر عبد الرب رسول سیافي د دې جرګې رئیس وټاکه. ښاغلی غنی د لوی جرګې د پرانستو په مراسمو کې پر افغان سیاستوالو ټینګار وکړ چې خپلې وړې ګټې دي د لویو ملي ګټو قرباني کړي. نوموړي هغه سیاستوالو ته په خطاب کې چې دا لویه جرګه یې تحریم کړې وویل د جګړې پیټې د بېوزلو افغانانو پر شا دی نه د سیاسي مشرانو. ولسمشر غنی د سیاسي مخالفانو انتقادونو ته په اشارې ټینګار وکړ چې مشورتي لویه جرګه یې د انتخاباتي کمپاین هڅه نه ده او که داسې وایي لویه جرګه یې ورته نوم نه یې خود. د سولې په تړاو د ولسمشر غنی لخوا په دې وربلل شوي جرګه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د استازو په شمول تر 300 زیات کسان برخه لري چې په سولو کې ډیر شي خزې دي. ټاکل شوي چې د دې مشورتي جرګې غړي به په راتلونکو څلور ورځو کې په لسګونو کاري کمیټو کې د طالبانو سره د سولې په بیلابیلو برخو کې د مشورو په اړه کار وکړي. یو شمیر سیاسي څیرو لکه اجرائی رئیس عبدالله عبدالله، پوخانی ولسمشر حامد کرزی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشرۍ د څوکۍ دولس کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. دوی انتقاد کوي چې ولسمشر غنی د خپلو ځینو سیاسي اهدافو لپاره دا جرګه وربللې. طالبانو هم دا یوه نامشروع جرګه بللې. بلخوا د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون رئیس محمد عمر داوودزی وایي د سولې مشورتي جرګه کې 3200 کسانو د غړو په توګه برخه اخیستې. ښاغلی داوودزی چې د مشورتي لوی جرګې په پرانیسته کې وینا کوله وویل د دې جرګې یو غړی د جرګې د غړیتوب لپاره تر انتخاب وروسته وژل شوی. د نوموړي په وینا د دې مشورتي جرګې د 3200 غړو ترڅنګ د پرانیستې په مراسمو کې 300 میلمانه چې پکې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان هم شامل دي برخه لري. که څه هم طالبانو لویه جرګه تحریم کړي، خو ښاغلی داوودزی په خپله وینا کې له دې ډلې مننه وکړه. وی ویل چې دا ډله مشورتي لویه جرګې ته د خلکو د ورتلو مانع شوې نه ده. په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو دوه نوي پیښې رامنځته شوې. ناڅرګنده وسلوالو د دوشنبې په سهار شاوخوا 3:30 بجې د بیسودو پله په سیمه کې یو ملکي کس او د چپلیار اړې په سیمه کې یو ټرافیک په ډزو وژلي. د ننګرهار د ولایت ویانا ته ولا خوګیانی دواړه پیښې تایید کړي او په خبرې د دواړو قضیو په تړاو پلټنې روانې دي. په دې وروستیو کې د جلال آباد ښار په بیلابیلو سیمو کې هدفي وژنو زور اخیستې چې له دې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ د مزل سیمه ییز راډیو یو خبریال هم په ډزو زخمی شوی و. عمران لمر چې وسی روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی، تر اوسه څرګنده نه ده چې د چا لخوا ولې پرې برید شوی و. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې څلوېښتو ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق دا اټکل په داسې حال کې کوي چې ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د سختو بندیزونو له اغېزو سره په مقاومت پوخت دی. واشنګټن وروسته له هغې چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي اتومي تړون څخه ووت، پر دې هیواد یې په تېر نومبر میاشت کې له سره بندیزونه ولګول. دا فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل بنندې وی سیمایز سرمشریزي قربانوي. په برلین کې د دې سرمشریزي یو هدف د سربیا او کاسوبو ترمنځ د ډیالوګ بیا پیلول دي. د فرانسې جمهور ریاست پرون په وی اعلامي کې ویل د غونډه د سیمې پر ثبات په ځنګړي ډول د سربیا او کاسوبو ترمنځ د ډیالوګ پر بیا پیلیدو تمرکز کوي. د سربیا او کاسوبو ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبري ورسره لاغه په ټپه ودرېدي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. په تیر نومبر میاشت کې کاسوبو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وځ کړو. د کاسوبو صدر اعظم راموش هرادینای ویلي دغه تعرفه به تر هغو برحاله وي چې بلګراد د کاسوبو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو ته چمتووالی نوي ښودلې. بلګراد بیا وایي چې تر هغو به دغه تعرفه نوي لیدل شوي کاسوبو سره به نورې خبرې ونه کړي. دا خبرونه
لازه دی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. قدر من اوریدونکو رسره اوسی د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د لوی جرګې تالار ته مو بیایو. د ازادۍ راډیو خبریال به مو د سولې د مشورتي لوی جرګې له جریانه خبر کړي. د دې جرګې په اړه د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پوښتو.
مخالفین چې بیا وایي چې د دې وخت نه وو، یعنې زه نه پوهیږم چې کوم وخت وو چې سړی ظاهر کړي. اوس حکومت وایي د دې پرون جاري کړی چې سولې په باره کې خبرې کوو.
د دې لوی جرګې په اړه مو د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو نظر پوښتلی او په یو ځانګړي راپور کې په افغانستان کې د لویو جرګو تاریخ ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پیسو نړیوال صندوق وایي د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې تر 40% پورې د انفلاسیون یا د پیسو د پړسوب امکان شته. په دوهمنی مای کې له کارپوهانو سره په یو ګردي میز کې د روانې لویې جرګې په اړه تفصیلي تحلیلي خبرې کوو. سره اوسې قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي نور مطالب هم لرو. هیله ده چې تر پایه را سره اوسې. خو ورزو د دې خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیل شوې ده. د دې جرګې په وړاندې خورا زیات مخالفتونه هم شوي دي، خو افغان حکومت له دې مخالفتونو سره سره د یو زیات شمیر سیاسي جریانونو په مرسته دا لویه جرګه جوړه کړه. جرګه پیل شوې ده او ویناګانې روانې دي. دا شیبه د دې لویې جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف خبرې کوي. د جرګې په تالار کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. شفق صاحب، کومې مهمې خبرې تر اوسه پورې شوې دي؟ چا خبرې کړي او تر اوسه پورې وضعیت عمومی هغه محور د خبرو پر کومه موضوع ده؟
سلام وړاندې کوم تکل صاحب ته. سلام اوریدونکو ته. بله، په جرګه کې لویه جرګه کې خبرې روانې دي. په اول د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپلو خبرو دغه جرګه پرانسته او تر ډېرې په سولې باندې تمرکز وکړ او د جرګې ګډونوالو ته یې ویل چې تاسو ټولو خواو ته معتبر یاست، اعتماد او اعتبار وړ یاست، هم خلکو ته او هم حکومت ته. او تاسو چې څه تصمیم نیسئ او څه مشوره ورکوئ، حکومت به د سولې په برخه کې په هماغه اساس باندې حرکت کوي. دغه راز به ښاغلي جمهور رئیس وویل چې یوازنی تلاش او هڅه دا ده چې افغانستان دایمي او پایدار سولې ته ورسیږي او لویه جرګه دغه سولې ته د رسیدو په خاطر داسې یو چارچوب او چارچوکاټ جوړ کړي چې په هغه باندې حرکت وسي او سوله باید افغانی سوله وي، نه بهرنۍ سوله. یعنی غیر افغانی سوله جمهور رئیس ټینګار وکړ چې دوی ته افغانان ته په مجموع کې د منلو وړ نه ده. په همدې حال کې جمهور رئیس په یو موضوع باندې هم ټینګار وکړ چې به اشاره وکړه چې ځینو سیاسيونو په دغه جرګه کې برخه وانخیسته، خو وی ویل چې دې ته هم باید متوجه وسو چې په جنگ کې معمولا فقیر خلک، مسكين خلک او بیوازده خلک قرباني ورکي، نه تر ډیره هغه کسان چې هغه په معتبر پوسټونه کې دي. د جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف خبري کوي او هغه هم په ډیرو مسایلو خبر وکړي. یو ټینګار دا و چې په ټینګار سره ویل شي افغانستان به سولې ترسیږي او سوله به کیږي، که څوک خوشحالیږي که څوک خفه کیږي سوله به راولو. په عین حال کې له ټولو ګډونوالو څخه وغوښتل چې د سولې لپاره، هغه سولې لپاره چې هغه اسلام پې ټینګار کړی او هغه ضرورت دی د افغانستان او د خلکو په هغه لپاره کار وکړي، او په کمیټو کې په پراخه سینه او په ډېرې حوصلې او هغه څه چې دوی له خلکو نه راوړي دي په هغه باندې تمرکز وکړي. په عین حال کې دا خبره ښاغلی سیاف هم دې ته اشاره وکړه چې د ښاغلي عبدالله په ګډون یو شمېر سیاسي څیرو او حکومتي چارواکو په جرګه کې برخه نه ده اخیستې. خدای هم وویل چې تېر شپه له ښاغلي عبدالله او ځینو نورو سیاسيانو سره چې برخه نه اخلي یا نه ده اخیستې په جرګه کې خبرې کړي. او په عین حال کې یو خبره دا هم وکړه چې غږ وکړه چې له هغو کسانو څخه چې په جرګه کې ګډون نه ده کړی غوښتنه کوي په هغو باندې غږ کوي چې په اختتامیه غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ د جرګې برخه واخلي. نو ښاغلي سیاف هم تر ډېره د سولې په موضوع باندې له اسلامي اړخه او دغه راز د سولې په موضوع کې د الله سره ورنو او د ښځو په حقوقو باندې خبرې وکړي چې په اسلام کې هیڅ ممانعت د انتخابات نشته ویل، او دغه راز د ښځو له حقوقو سره نه یوازې چې اسلام سره په ټکر کې نه دي بلکې اسلام له هر بل اصول او قانون به ښځو ته ډېر حقوق ورکوي.
شفق صاحب، غواړم د جرګې له عمومي وضعیت نه یو څه رڼا پې واچوي چې اوریدونکي خبر شي. دلته خو بې له شکه چې هغه ګوندونه او سیاسي کړۍ چې دا لویه جرګه یې تحریم کړې ده یا وی نه غوښتل چې په دې جرګه کې برخه واخلي، د هغو استازي یا هغو ته نږدې کسان خو به خامخا یا له مرکز او یا له ولایاتو نه حتما وي. اوغو د اوغو عکس العملونه یا د اوغو دغه عمومي وضعیت په لویه جرګه کې څه ډول د ولسمشر د خبرو پر وړاندې یا خبرګونونه څه ډول و د ولسمشر د خبرو پر وړاندې او یا هم د ولسمشر د پریکړې په ارتباط او همدارس د جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په اړه چې په یو ډول سره د یو زیات شمیر مجاهدینو اجماع د لځان سره د لوی جرګې ته راوړې ده، د سې عکس العملونو سره تاسو کله چې مخبري کولې لا استاذ سره مخامخ شوي؟
نو په مجموع کې د جرګې فضا خو ډیره ښه ده، او هم د جمهور رئیس خبرې کومې ویلې شي او هم د غلی سیاف خبرې د جرګې د ګډونوالو له خوا په چکرکو سره بدرګه کیږي، یعنې هغه ټول یو ډول سره خوشي څرګندوي. په عین حال کې کله چې مخکې لغنه چې د سولې مشورتي جرګه پیل شي، لغنه مخکې مونږ چې ځینې استاد چې دلته وو او هغه روانو جرګې ته، نو هغه سره چې مونږ خبرې وکړلې هغه ټول ویل چې صحیح ده د اختلافات سره ځینې مخالفتونه سره په کابل کې دغه رخصتي او تدابیر العمل ځینې مشکلات سره خلک په تکلیف شوي دي، کېدای شي خلکو ته مالي زیانونه هم وشي، ولی په مجموع کې دوی خوشبیني څرګندوله او دا یې ویل چې له سولې پورته هیڅ شی هم نشته، او که چېرې مونږ دغه جرګې له طریقه سولې ته رسیږو دا به تر ټولو دغو زیانونو او دغو اختلافونو به دا پورته وي. نو ټینګار یې همدا و او خوشبیني هم درلوده چې دوی وتوانېږي یوې ښې نتیجې ته ورسیږي او یوه ښه مشوره حکومت ته په دې برخه وړاندې.
او یو ورسته پښتنه چې ډیره هم ضروری ده چې اوریدونکو په پوښي، تاسو د نن نه د لوی جرګې په خیمه کې شفق صاحب، د باندې امنیتي وضعیت یا د جرګې په شاوخوا کې امنیتي تدابیر څنګه دي؟
نو امنیتي تدابیر خو په مجموع کې ډیره شدید په شدید په کابل کې، په مجموع کې په کابل ښار کې په تیر کومه ساحه کې چې د لوی جرګې خیمه د عبدالله استاد د ټول سی وی دی، دلته خو تدابیر ډیر شدید دي. هر څوک نه پرې خودل کیږي، کوم موټر او کوم کسان چې اسناد ولري او ځانګړي کارتونه غوي پرې خودل کیږي، نور کسان په مجموع کې سخت تلاشي کیږي، کوم کسان چې کور نه دي او د غلارې هم په چې دغه جرګې سیمه ته غځېدلي دي، په دې کې هم څو څو کمربندونه د امنیتي ځواکونو ستاده. په عین حال کې د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس داوودی هاب یو بل خبره هم کړه چې د دې ترڅنګ چې 3200 کسانو په دغه جرګه کې برخه اخیستې، دوی ویل چې لزګونه او یا تاسوګونه کسان نو مشران چې راغلي هغه دغه کارتونه نه لري، هغه هم د باندې منتظر دی او غواړي چې دغه جرګه کې برخه واخلي. نه تمایل ورته دومره زیات وو، او دوی ویل چې دای به دغه لایحه کې تغییر کړي چې وتوانیږي دغه کسان هم په دغه جرګه کې برخه واخلي.
ډیر زیاته مننه نسیم شفق. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريالو چې د لوی جرګې لخیمینه د روانه د سولې د روانه مشورتي لوی جرګې لجریانه راپور راکاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، بیا هم د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه موضوعات لرو تاسو به لوروستیو جریاناتو هم خبر کو. خو اوس ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې پر ایران د بندیزونو له کبله په دې هیواد کې انفلاسیون یا د پیسو پړسوب تر 40% پورې لوړیدای شي. IMF دا وړاندوینه په داسې حال کې کوي چې ایران بیا ګواښ کړی چې ښایي د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون نه ووزي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. دا اوس په سټوډیو کې راسره دی، په دې اړه د نور تفصیل پوښتنه ترې کوو. نوري صاحب، د پیسو نړیوال صندوق یا د IMF د دې اټکل په اړه راته ووایي چې څه یې ویلي دي او په کومو اساساتو باندې دا اټکل یې کړی.
بلې تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم لنډه یادونه وکړه، د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF دغه وړاندوینه د ایران د اقتصادي خراب وضعیت له کبله، چې البته عمده دلیل هم د امریکا بندیزونه دي، د ایران د اقتصادي ودې په باب کړی ده. IMF وایي په داسې حال کې چې ایران د امریکا د بندیزونو له امله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د دې هیواد اقتصادي وده به روان میلادي کال په سلو کې شپک او روسیا او د انفلاسیون کچه به هم 40% لوړ شي. ورسره هغه چې د امریکا متحده ایالاتو د تیر کال په مئی میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون ووت، پر د هیواد بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د تیلو پر سکتور چې د هیواد د عوایدو یو عمده سرچینه ده، د تیر کال د نومبر له میاشتې د امریکا بندیزونه جاری شوې دي. د دغو بندیزونو په ترڅ کې د روانې اپریل میاشتې په 21 هم سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې هغه شپږو هیوادونو نو ته نور مافیات نه تمدیدوي چې له ایران څخه تیل پیری او غوړي چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي. د منځني ختیځ او مرکزی آسیا لپاره د نړیوال وجهي صندوق مسول جهاد آزور نن وویل چې له ایران څخه د تیلو واردونکو ته د مافیات نه تمدیدو سره به د ایران اقتصادي وضعیت لا خراب شي. جهاد دغه راز وویل، د امریکا د بندیزونو په بیا لګولو او د دغه مافیات په لری کې دوه سره به د ایران اقتصادي وده اغیزمنه او اقتصادي تورم یا انفلاسیون به هم په سلو کې 40% لوړ شي. بلې تکل صاحب،
بلې نوري صاحب، ایران د امریکا د فشارونو په اړه او دا چې وایي چې دا ګواښم کړی چې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه به ووزي، دا ګواښونه څنګه کوي، په څه اساس یې کوي او څه وایي، چې یعنی څه کولای شي؟
ایران د دې مخکې هم ګواښ کړی و چې د هرمز تنګی به وتړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه به ووزي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون بیا دغه ګواښ تازه کړ او ویل ښایي هېواد د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو په زیاتېدو سره د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه ووزي. ایران د دې تړون یو غړی دی. ایراني رسنیو پرون یکشنبه د ښاغلي ظریف په حواله راپور ورکړی چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون څخه د وتلو په ګډون ګڼ نور انتخابونه هم لري او چارواکي په هغو باندې غور کوي. البته په دې برخه کې نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشن بي خبره شوه، هم پر ایران د امریکا د فشارونو یادونه وکړه. ظریف وویل دی باور لري چې پر ایران د ولسمشر ټرمپ د اعظمي فشار د راوړلو نیت چې هدف د ایران په ګوندو کول دي، هغه له ناکامې سره مخامخ کیږي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوری و چې د پیسو د نړیوال صندوق د وروستي اټکل په اړه جزئیات اورول. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ویلي دي چې د امریکا د بندیزونو له کبله د ایران په ایران کې د پیسو ارزښت خای رقم شي، یعنی انفلاسیون یا د پیسو پرسوب خای تر 40% پورې لوړ شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
بیرتا ورزو د سولې د مشورتي جرګې اړوندو خبرو اترو او راپورونو ته د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی د سولې د مشورتي لوی جرګې یو ګډونوال دی. ښاغلی سعیدی وای نه د جرګې په موافقینو کې دی او نه په مخالفینو کې، خو ښاغلی سعیدی اوس هم د لوی جرګې په تالار کې ناست دی او په دې جرګه کې ګډون کوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن له ښاغلی سیدی سره مرکه کړې ده.
اوس د لوی جرګې په تالار کې ناسته یم، تحریم کوونکی نه یم، اما داسې نظر مې دا ده چې جرګې ته ګورو چې د ملي ګټو په اساس فیصله کول ورسره یو، چې د ملي ګټو په اساس فیصله نه کول ورسره نه یو، یعنې موږ تصمیم ته انتظار یو.
استاسی دغه د جرګې د وخت په اړه مخکې لدې د یو شمیر مخالفینو لخوا ویل شوې دي د جرګې چې دغه جرګې وخت نه و باید یا د څولې د هڅو په سر کې جوړه شوی و او یا د نتایج لن شي ول. د جرګې د وخت په اړه استاسی نظر څه دی؟ دای وختو چې جوړ شي
حکومت دا وایي چې موږ جرګې د دې لپاره دایر کړی چې د سولې اجنډا به معلوم شي، د سولې سرنوشت به معلوم شي، د سولې ټکي به معلوم شي. حکومت دا خبره کوي یعنی مخالفین چې دی اپوزیشن کې دی هغه وایي چې د دې وخت نه وو، یعنی زه نه پوهیږم چې کوم وخت وخت وو چې څړی ظاهر کی. اوس حکومت وایي د دې پر موږ ځای نه کړی چې سولې په اړه خبرې کوو. هغه اجنډا غنیم چې په اول وسط لوس په کتابچې کې اجنډا اجنډا لیکلې چې یوازې د دې جرګې بس ټول د سولې په اړه کې نور اجنډا د غنی نه څه پکې.
هغه تاسو سره تر اوسه پر اجنډا نه شریک شوی سید صاحب؟
اجنډا لیکل شو چې ټول باسونو په دې جرګه کې د صلح د پاره دي. بیا نو فکر کوم چې لاس به جرګه یې جمهور غنی براش بیا نه به ورکی وروست بیا نو کمیټه تاکل کیږي. بیا شل یا د شهر سره چې کمیټه تاکل کمیټه باس کوي چې په اخر کې بیا نو دا څه معلومیږي چې اجنډا نشي دا جرګه درې ورځې نه ده سلو ورځې، یعنی د فنکشن مې مفشین به خلاص شي.
یعنی تاسو به څلور ورځې د جرګه تعقیبوي سیدی صاحب به د اغینو ک
بیا نو زه تکراروم، زه پیګم چې زما اواز پښی گزه وایم چې زه انتظار یم چې رئیس جمهور څه وینا کوي تصمیم څه ده.
یعنی پرانیستون کې غونډه ته ماتل سیدی صاحب؟
یا یا ګوره زه ګورم چې د وطن په ګټه او فیصلې په ګټه زه تر اخره پوری دفاع کوم ولاړ یم چې جرګه فرماشي وو بیا نو زه نه پاتې کیږم د افغانستان دیو بچی په سفر.
د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی و چې د لوی جرګې د مشورتي د سولې د مشورتي لوی جرګې له تالار د ټلیفون په لیکل ازادي رادیو سره خبرې کولې او د دې جرګې په اړه خپل نظر څرګنداو. قدرمن اوریدونکو بیا هم د لوی جرګې په اړه نور مطالب لرو، خو دا شیبه ناجی ساپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي.
افغان صنعتکاران وایي د کابل د سرخی پله په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه هواره شوې ده. د افغانستان د صنعتکارانو رئیس شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزه د برېښنا شرکت له مسؤلینو سره د صنعتکارانو له پرله پسې ناستو وروسته حل شوه. دا یو ښه بدلون و، صنعتکاران لاس په کار شول. یوه اونۍ کېږي چې د سرخی پله په صنعتي پارکونو کې 40% کار روان دی. هیله من یو چې برېښنا د کمښت ستونزه په ولایتونو کې هم حل شي. نوموړي وویل چې د دغې ستونزې د هواري لپاره صنعتکارانو هم همکاري کړې او د برېښنا د تولید په برخه کې به پانګونه وکړي. اوسمهال د کابل د سرخی پله په صنعتي پارک کې 650 فابریکې فعالیت کوي چې نږدې 500,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په هرات کې د کورنی صنایعو د 15 نندارتون په جریان کې بیلابیل تړونونه لاسلیک شول. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال توریالی غوسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قراردادونه د الکولي مشروباتو، قالینو، مرمرو او نورو برخو کې شوې دي. په دغه نندارتون کې د بیلابیلو شرکتونو د نمایندګۍ لپاره په کور دننه او بهر بیلابیل هوکړه لیکونه شوي او د خوراکي موادو په برخه کې هم هر یو قرارداد له 100,000 ډیر ارزښت لري. دغه نندارتون د افغانستان په سو بیلابیل ولایتونو کې د بازار موندنې په هدف جوړ شوی چې په 211 غرفو کې کورنی تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. یاد نندارتون به شپږ ورځې دوام وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو د دې غرمنۍ خبری مجلې په پاتې برخه کې بیا هم د سولې د مشورتي لوی جرګې مسأله څېړو. کابل نن د سولې د مشورتي جرګې کوربه دی. افغانستان د جرګو اوږد تاریخ لري او په بیلابیلو وختونو کې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او کړکیچونو پر مهال لویو جرګو د ستونزو ته د اواری لارې موندلې دي. خو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته دا پنځمه لویه جرګه ده چې جوړیږي. دا چې دغو جرګو څومره اغیزې درلودې او پایلې یې څه وې، اکرام الله اکرام پی دا راپور برابر کړی.
لویه جرګه چرته چې د هیواد د لویو ستونزو د حل په موخه پریکړې کیږي. کابل یو ور بیا د سولې د همداسې ویلوی جرګې کوربه دی چې هدف یې د تیر څلوېښت کلنې جګړې پای ته د حل لارو موندل دي. د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسون ویلي دي چې د سولې په دې لویه مشورتي جرګه کې نږدې 3000 کسان برخه لري چې 1.5 میلیونې دي. دا په تیرو شاوخوا 1.5 کلونو کې شپږمه جرګه ده چې د هیواد د مشرانو د ټاکلو، اساسي قانون او بهرنۍ نړۍ سره د اوږدمهاله اړیکو د جوړولو او داسې نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په تړاو جوړیږي. په 2002 میلادي کال کې سراري لوی جرګه چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي ادارې مشر وټاکه. یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې د سراري لوی جرګې په پایله کې د کابل یو ور بیا له نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماتیک ډول وتړل شو. د راپورونو په اساس په دې لوی جرګه کې 1400 کسانو برخه اخیستې وه. له دې وروسته په 2003 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب لوی جرګه جوړه شوه چې د راپورونو په اساس نږدې 1500 کسانی ګډونوالو. یو شمیر قانون پوهان د دغه جرګې جوړېدل ځکه د افغانستان لپاره مهم بولي چې لاري د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لپاره اساسي قانون جوړ شو. لډلې ګل رحمان قاضي ازادي رادیو ته ویل
تمام سیاسيین هغې اقل بعد از تانستان کې د ریاجنیز بشینن او یو موافقه یا اجماع سیاسي درسته و دومی هم نتیجه از این بود که قانون اساسی به تصویب رسید. نظام معرفی کرد به مردم افغانستان و اراده مردم افغانستان و او نظام شامل قوای ثلاثه بود. بعد از او عملا کار صورت گرفت.
خو ځینی کسان باور لري چې لدې دوه جرګو وروسته د نورو جوړو شویو جرګو پایلې خینوي. صفیه صدیقی چې د سولې د مشورتي لوی جرګې غړي او د امنیتي تړون د جرګې ویان د ازادي راډیو ته ویل چې تر ډیره د دغو جرګو مشورتي بڼه لرله خو پریکړې چا ونه منلې.
لوی جرګې قانون اساسي او لوی جرګې اضطراری هم یکی جرګه هایی بوده که فیصلهایش الزامی بوده، ولی بعد از او از تمام جرګه ها را فیصلهایش تشریفاتی و فیصلهاش فقط مشوره دهی بوده و حکومت اگر خواسته چیزی که به نفعش بوده ازش استفاده کرده، چیزی که نبوده در زوال ده نینداخت.
لدی وروسته په کال 1970 المریس کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې ګډه جرګه چې تر ډیره هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو پیلول او په هیواد کې د امنیت ټینګول ول. همداشان لدی یو کال وروسته په 1970 المریس کال کې په دې هیواد کې د سولې لوی مشورتي جرګه جوړه شوه چې په نتیجه کې د افغانستان د سولې عالی شورا رامنځته شوه. یو شمیر کارپوهان باور لري چې د دغو جرګو پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې او څنګه چې تمه کېده د دوی په خبره هم را پام وړ لاسته راوړنې نه لري. په 2011 میلادي کال کې بیا امریکا سره د امنیتی تړون لوی جرګه جوړه شوه چې څو ورځې دوام وکړ، خو ظاهره نتیجه حتی د وخت د ولسمشر حامد کرزی له لوري هم ونه منل شوه.
که امریکا به خانه های ما رفته نمیتونه بارزی سند کورو تو نیست تای خلق نیست و جرای حتی قرارداد بکم چی دیگ یک دم زد قرارداد اینا تعهد کنن که افغان ها را در خانه هاشون رو میکشن. درست چی خیلی امزا ورسون این اخو میگه نیه بفعدادت این اخو امزا کو خودت بعد از اوگه مخالفت کنن ما میداریم
اول اینا ثابت
اگر امزا نکنن ما خفه میشه میریم.
په افغانستان کې لوی او دودیزه جرګه د ملي مسایلو د څېړلو او ستونزو ته د حل لارو ښه سرچینه او د ولسي نظر او پریکړو شریکول بلل کیږي. په دې هیواد کې د تاریخ په اوږدو کې د ستونزو پر مهال لوی جرګې جوړې شوې او ستونزو ته په حل او ستونزو ته حل لارې لټولې دي. خدای چې د سولې مشورتي لوی جرګه چې اوس په کابل کې روانه ده مثبتې پایلې به ولري کنه، هغه پوښتنه ده چې دستي ورته ځواب ورکول یو څه ستونزمن دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو د دې غرمنۍ خبری مجلې مطالب او راپورونه همدومره وو. په پاتې خپرونه کې د سولې د مشورتي لویې جرګې په اړه چې نن پرانیستل شوه او د پلان له مخې څلور ورځې دوام کوي، له کارپوهانو سره تفصیلي بحثونه لرو. د دې بحثونو کوربه به اکرام الله اکرام وي، خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
دا یو شمیر سیاستوالو د انتقادونو سربیره ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې مشورتي لویه جرګه پرانسته او جهادي مشر عبدالرب رسول سیافی د دې جرګې د مشر پر توګه وټاکه. د جرګې د جوړونکي کمیسون مشر عمر داودزی وایي چې 3200 کسانو په جرګه کې برخه اخیستې ده چې 10% ښځې دي. دا جرګه به څلور ورځې دوام وکړي او په بیلابیلو کمیټو کې به د سولې په تړاو باندې بحثونه او خبرې وشي. په جلال آباد ښار کې هدفي وژنو زور اخیستی دی او ناڅرګنده وسلوالو د دوشنبې په سهار شاوخوا 3:30 بجې د بیسودو پله په سیمه کې یو ملکي کس او د چپلیار اډې په سیمه کې یو ترافیک په ډزو وژلی. دا ولایت ویان دواړه پیښې تایید کړي دي. تر دې مخکې په ننګرهار کې د مزل راډیو یو خبریال هم په ډزو زخمي شوی و چې دا مهال په روغتون کې دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په 100 کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په 100 کې 40% ته ورسیږي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به نن د یوې سیمه ییزې شرمسریزي کوربتوب وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدر من اوریدونکو د کابل سټوډیو ته ورځو. اکرام الله اکرام د راتلونکي نیم ساعته خبرونې کوربه دی او په دې خبرونه کې د سولې د مشورتي لویې جرګې په اړه تفصیلي بحثونه واورئ.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، زموږ غږ آزادي راډیو ناورې لکه څنګه چې تکل صاحب یادونه وکړه، دا نیم سات پښتو خبرونه مو د سولې د مشورتي لوی جرګې ته ځانګړې شوې ده. دا جرګه نن سهار نږدې 9 بجې پیل شو او لا هم جریان لري. د څلورو ورځو لپاره د دې جرګې د جوړولو کمیسیون ویلې دي چې لږ تر لږه 3000 کسان له افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نه په دغه جرګه کې ګډون کوي چې الکترلګه 10% میرمنې دي. په همدې مسایلو باندې به غږیږو. افغان ولسمشر جرګې ته وینا وکړه، د افغان ولسمشر دغه وینا به تحلیلو. همداشان دا چې د جرګې لپاره مشر وټاکل شو، د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د دې جرګې مسول ټاکل شوی دی. البته مشر په دې باندې به هم خبرې کوو. همدا اوس سره په سټډیو کې د سیاسي چارو کارپو خبریال حکمت صافی ملمه دی. همدا شان زموږ بل ملمه د ننګرهار پوهنتون استاد شیر حسن کمالزی دا بم د خبرونې په اوږدو کې رالو. صافی صاحب ډیر زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او سټډیو ته رالی. که پیل لمدین کو جرګه له مخالفتونو سره سره پیل شوه نن سهار 9 بجې افغان ولسمشر وینا وکړه. تاسو ته باندې افغان ولسمشر وینا اورېدلې ده، څه نوی درلودل ستاسو په نظر باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه په ډیر تعصب سره چې زه یو له منتقدینو د دغه جرګې يم، او دا په دې معنی چې موږ د سولې بحث کوو ولې د سولې د شورا مشرتابه په جریان کې نه دی. موږ د سولې ملي بحث کوو ولې د افغانستان مطرح سیاسي ګوندونه، د افغانستان مطرح به نفوذ چیري هیڅ په جریان کې نه دی. نو یوازې که دا بحث پام دې راوڅرخي چې د ولسمشر دی وینا ټکی یا نوی موضوعات په دې کې سوال ز فکر کوم چې ټوله وینا یې تکراری وو، هیڅ داسې نوی څه پکې نه ول چې هغه د سولې په برخه کې مرسته کوونکی وي یا کومک کوونکی وي. دا په دې معنی ده چې یوازې خپلې ژمنه بار بار تکرارولې چې ماجمنه کړي وو ماجمنه کړي وو خواندو ته ویل چې ماجمنه کړي وو چې تاسو په 10% استې د یو سیاستي بل تر ټولو منپټه کې چې په جرګه کې و غداو چې ولسمشر خاغلی پروفیسور عبدالرب رسول صاحب د انتصاب په شکل معرفي کړ نه د انتخاب به تر بداوه کړه جرګه ملي وو بحث ملي وو به تر بداوه چې انتخابات شي او د آزاد انتخاباتو لري چې هر څوک د جرګي د مشرتابه لپاره غټون کې هغه بشوي بل د دې جرګي ایجنډا اصلا مفهم نه ده ک بحث د سولې وینو هیڅ افغان د سولې سره مخالف نه دی هر افغان سولې غواړي دایمي سولې غواړي بایزته جون غواړي د افغانستان پرمختګ غواړي نو بیا د دومره بحث خلکو راغختل د کابل د دسګه د یو هفته لپاره فلجول د حکومت 15 ملیون ډالر مصرفول د سل لپاره نو لا اقل باید هغه دوستانو چې د جرګي رهبری په غاړه درلودل دوی باید دا جرأت کړي چې د جرګي په اړه د رواني مشروعیت لپاره که څه هم د حقوقي او قانوني مشروعیت نه لري ځکه چې په اساسي قانون کې د مشروعیتي جرګي هیڅ ذکر نه دی شوی یوازې لوی جرګه دا دغه ساختار او ترکیب معلوم دی او حالت هم معلوم دی چې په کوم حالت
کې لدین وړاند دي لدین وړاند د سولې ول شي د مشروعیتي جرګي جوړ شي
bale ولې بل ستو نیمګړتیا دا چې د دې جرګي پریکړې الزامي نه دي یعنی حکومت لا په خوا ویلی چې مونږ په پریکړې الزامي نه دي یوازې اوریدونکي نو چې الزامي ونه وسی به دومره خلکو راټولول دي دومره خلکو ته زحمت ورکول زه فکر کوم چې دا به غیر لدینه چې یو کمپاین وسی نمایښ وشي بل بل سنوي بل د کمزوري ټکی دا ده چې دا جرګه کچته د طالبانو سره د مذاکرې ورسته شو ونه بیا بل غزمنه و لا به فایده منه و لا به د وطن په خیر ولې پر تاسوب سره چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو سره د بین افغاني مذاکرې بحث نه د اخلاص شوی نه د پیل شوی نه د شروع شوی کبل پر زدل ته جرګه فیصله وکي او حکومت تسریق کړي ترسیم کیه حکومت ته یو پکج ورکي چې دا زمونږ اساسي خطونه دي او د دین اخو د وسلوالو طالبانو سره مونږ په بل شي خبرې نه کوو او طالبان د دې برعکس نور خواسته نور غوښتنه مطرح کړي نو په دغه صورت کې به حکومت بیا څه کوي یعنی به مجبور دي چې بل جرګه وغواړي د جرګې د پاسه جرګه نو زه فکر کوم چې د جرګې په تدویر کې بیره شوی دا مونږ په هیڅ صورت د جرګې د اصل سره د جرګو سره افغانستان د جرګو کور د مرکو کور د مخالف نه یو ولی بیره شوی دا او کوشش تر دې دا شوی چې د جرګه په انحصار کې وساتل شي او تقریبا د حکومت او تقریبا چې د حکومت د سانسور او کنټرول لاندې کته سګری رسنۍ پاره شکل چې باید دوی پوشش ترنا وکی اجازه نه ورکول کیږي دوی په کنټینټل کې ناشتي ولته د میډیا سنټر لاري د ملي تلویزیون نخپل خبرونه اخلي یعنی چې دا په خپل سنسور دي بل دا د جرګي مدیریت چې دا په ټوله معنا حکومت دي یعنی په خپل داوود صاحب امرخیل او داسې نور د حکومت کارکونکو دي او دوی دا جرګه یعنی کنټرولي دوی مدیریت کوي نو چون دا بحث ملي بحث ته د هر افغان بحث ته به تر بداو چې پدې کې ډیرای هغه به تر په ملي چیرې وي چې هغه دا جرګه مدیریت کړي ونه نن به انتقادونه کمونی وکيبم کمی او جرګه به خپل
اصلي هدف ترسره صافي سپتاسو مخکې یادونه وکړه چې د جرګي سره بایکاټ کوونکو نه یو تاسو میاستې یعنی فکر کوي چې دا په ګټه نه ده اصلا ویره لسه موجوده ده ولی بایکاټ رامنځته شو ولی دومره خلکو په دې په داسې حال کې چې د جرګي لومړنۍ نیټه چې ټاکل کېده تقریبا ټول لوري چې هغه خوخو خوشاله او رضاو
یو د جرګي د نیټه اعلان دی چې تام وورید مام وورید هر افغان وورید یو د جرګي په اړه اساسي تخنیکی مسلکی بحثونه دي د جرګي د نتیجې په اړه فکر کول دي چې باید هدف څه شي اوسي ارګ په ډیر تعصب سره چې تر اوسه له هیڅ زی دخل ارګ سره حتی دا به وایم چې د خپل دیوال شریک سره ریاست اجرایه ده په دې برخه کې بحث نه دی کړی تر هغه چې زه معلومات لرم اجرایه ریاست سوزل مراجعه کړی چې دا بحث ملي بحث دی دا بحث مهم بحث دی راځي چې کینو خبرې پیو ولې متاسفانه چې د ارګ جواب تر اوسه نه دی یعنی نه دی حاضر شوی نو کله چې په خپل د قدرت د 50 سلنه شریک په جریان کې ونوسی د سولې د شورا مشرتابه خاغلی استاد خلیلی په جریان کې ونوسی د افغانستان ماتره چیری په جریان کې ونوسی بیا موږ څنګه قضاوت کولای شو چې وایو چې دا بحث ملي بحث دی دا جرګه ملي جرګه ده دا جرګه مشروع جرګه ده دا جرګه قانوني او حقوقي جرګه ده بنا ان موږ یوازې یوازې د جرګي د تدویر د ماهیت او د کیفیت په کتو سره دا حکم کولای شو چې دا جرګه یوازې نمایشي ده کمپاینی ده اکرام صاحب تاسو واورو کې چې په خپل بدن غرهار کې زړه ته سو بیلګې پیښ کوم چې البته انتخاب شوی یو کس دی ولی په ډیر تعصب سره چې د شمولیت کارت بل چاته ورکل شوی نو زه په تیرې پنځشنبه ورځ په ننګرهار کې وم ډیرې داسې کسان مې ولیدل چې هغه فورمونه ورقي ورسره ولی په ځای بل څوک راغلی
ډیر زیات مننه صافی صاحب د ننګرهار پوهنتون استاد شیرحسن کمالزی هم د اوس موږ سره د ټلیفون په لیکه دی کمالزی صاحب ډیر زیات مننه چې حاضر شوې په دې باس کې موږ سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استي د سولې لوی مشورتي جرګه پیل شوې ده وړاندې زموږ بل ملما صافی صاحب د جرګې د مشر په توګه د عبدالرب رسول سیاف لټاکلو سره تقریبا مخالفت خو وی ول چې دا انتصابی دی باید انتخابی راغلی وي تاسو په کوم نظر یاست؟ سلام
جناب اکرام
صاحب استاد که زمنګ غاغاور استاسو اواز ډیر خنه دی کله د سی خپل زیات تغییر ورکې نو غږ به ملک خو واریدل شي
او وسه شو لږه وس ډیر خده
مهرباني
ها او زما په اړه باندې استاد سهار په دې جرګې دې مشر په توګه پریکړه باندې پریکړه نه و او لس مشر وړاندې نو یې ته هم دې ګډوالو امدا چې زوږو چې استاد صاحب عالم سره دې سیږي عالم سره دې د مصر په حقیقت او علماء کې د مصر جامع اظهار نه پښې ته حاصلینو کې فارغ شوه
زمونږ غاوري کمال زه صاحب اوستا غږ ډیر خنه دی ډیر خنه دی زنه پوی کوم سونه پس کی دا او کلک بیرته تا ته راګرزو کمال صاحب صفی صاحب تاسو مخکې د جرګې د مشروعیت مسله یاد کړه درې زره کسان د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نه د جرګې ته رابلل شوي دي په دې کې د بیلابیلو قشرونو استازي موجود دي دغه درې زره کسانو موجودیت تاسو بیا هم تر سوال لاندې راولې فکر کوي چې مشروعیت نه لري
یو شای چې سوی تفاهم ونشي زه د استاد صاحب پر انتخاب نیوکه نه لرم ولی شیوه د زید انتصاب مخالفم چې باید دا انتخابی راغلې نه انتصابی چون دا بحث دوی وای چې ملي بحث دی چې ملي بحث ته لا اقل باید د زحمت بحث هم ملي شوی نه دا چې فرمایشي دی لوی د دیبا د جرګیته د لوی مشورتي جرګینوم ورکړ شو لوی جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې فکر کوم یو سلسمه ماده ده الته ترکیب او ساختار او د الته وخت مشخص دي مثلا د لوی جرګې غړي باید د دواړو مجلسانو د ملي شورا غړي اوسي تاسو وسګورئ د ولسی جرګې ترکیب پوره نه دی د سنا مجلس ترکیب پوره نه دی ډېرې غړي نسته دولسو کاندیدانو د ولسمشری ټاکنو کاندیدانو د جرګه تحریم کړي د قدرت 50 سلنه شریک ډاکټر صاحب عبدالله د جرګه تحریم کړي پوخانی ولسمشر چې په افغانستان کې په شکل د اشکالو نفوذ لري ریخي لري خغلی ولسمشر کرزی د جرګه تحریم کړي او دای به وخت بللې نو تاسو وایئ چې د دې د مشروعیت بحث چې دوی وایي چې د لوی جرګه د لوی جرګې نوم دی په لکمه من بیا خسته
خو کله چې د بی وخت جوړیدو خبره کیږي د بیا خپل مخکنی خبره تکراروم چې کله د جرګې د جوړیدو لپاره اعلان وشو ټول لورو د هرکلې وکړه دي
ولی
نورسته څنګه بیا بی وخت شو
په تدویر کې بیړه وشو دا جرګه به عالم موثره وي اغیزمنه به وي د وطن په ګټه به وي چې د طالبانو سره د مذاکرې ورسته دایر شوی بیا موږ ویلی شو چې دا بحث ملي بحث دی او دا جرګه د وسلوالو طالبانو لخوا حکومت ته ترسیم شوی سری کرخي په دې بحث کې چې څو ورکی او څو واخلي ما ویل اکرام صاحب که اوس دا جرګه کرخي رسم کی او وای چې موږ دا شیان په مذاکره کې منو د نه پله نه منو او سبا ته طالبان د دې برعکس غوښتنی وکي بیا به د حکومت سره یا د یارک سره کوم لاروي متبیده چې بل جرګه وکي ځکه چې دا ملي بحث دی چې بل جرګه کوي نو موږ تاسو دې ته ولې چې پنځه میلیون ډالر نن مصرف پنځه میلیون ډالر سبا ته مصرف یو هفته وسته د افغانستان د حکومت د سکا پلچ یو هفته بیا پلچ نو زه فکر کوم چې دا جرګه له وخته مخکې او دا جرګه هغه جرګه چې موږ یې مشروع قانوني حقوقي بلو نه ده ځکه چې دا د اساسي قانون د حکم پر خلاف یو یاد اساسي قانون هغه ترکیب او جوړښت چې پاغي کول شوی دی دغه خلاف راغلی دی نو بنان موږ نشو ویل چې دا لوی جرګه مشورتي بحث ویلای شو یو ټاکنیز بحث ویلای شو یو غونډه ورته ویلای شو ولې د سولي مشورتي لوی جرګه ورته نشو
ډیر زیات مننه صافي سبیرته راګرزو او استاد کمال زیل موږ سره د اوس دوباره د ټلیفون په لیکه وصل شو استاد کزمون غاوري جرګه د مخالفتونو سره سره پیل شو له هم روانه ده د لس دولس انتخاباتي ټیمونو بایکاټ همدارس دی او شمیر سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو بایکاټ له دغه جرګې سره څه فکر کوي چې نتیجه به څه وي
بلې یو ځل به هم ټول ته درناوی او سلامات دا اصل کې د فکر نه کوم چې دا خلک به دغه جرګې نه وي د راشویم د دې نظام سره دوی د سیکل لاس ور کړی دي او د دې نظام په ملاتړ کې کومې پریکړې کړې وي دا خلک د دې نظام سره به مشکل لري واځي دغه ک د حرم شریف نه امامان راشي دي سعودي عرب نه هم دوی سره په دغه ټغر باندې خبره وشي دوی ورسره نه کیني دوی د نظام مخالفین دي او څوک دغه درګه چې دایره شوی ده د دې په نامه ده که هر رقم کیږي باور وکړي اکرام ته په دغلط په دې جلال آباد کې دانه نم توا توا ځوانانو وجل شول مونږ ویریږو مونږ وی چې هره هغه څوک چې کوم شرکیږي که اوس تاسو یې مشرکیږي کابل یو کشره لکه مشرکیږي خو چې فقط اصول وشي د افغانستان د دې بدبختۍ نه خلاصي او مونږ د عمومي د عوامو په توګه باندې به ستاسو وګیو د سولې تګیو او نور به ته خیر دی هغه ته وخت نه ورکو چې مونږ سره مشوره نه درشه وي او دا دغه چې دا ناکامه ده په دا طبيعي د جرګې ناکامه یوه مثبت خبره خوب به کې وشي کنه هغه دی وی مثبت خبره د پارم بایکاټ په کار نه دي چې څوک وکیو او دغه د سولې په نامه سره په یو ټکر
خو کمال زه سه ویل کی د سې چې دغه مشورتي جرګیا چې د پریکړې به الزامي نه وي یعنی کومې پریکړې چې کیږي هغه حکومت صلاحیت لري چې هغه پریکړې منل کیږي کنه فکر کوي په دغه حالاتو کې به یعنی کومه خاص مطلوبه نتیجه به ترلاسه شي
bale wo د نړیوالو د فارا دغه یو څوړان دي کول دي چې موږ د عملاً دیموکراسي په عمل کې پیاده کوو او که د خلکو د غوښتنې په اساس لوی جرګې جوړو د خلکو د غوښتنې په اساس انتخابات کوو اساسي قانون ومنلو رامن ستم کړلو او لوی جرګې منو دا یو عنعنوي دود د افغانستان اکثره لوی لوی مسایل د جرګو په حل پسل شوي دي نو موږ دې کې هم باند وزن وو غلوې جرګه چې ټول خلکو غوښتنه وام دي د نړیوالې ټولنې غوښتنه وام دي افغانانو خپل منځي غوښتنه و نو دا مسایل موږ را مانسته کړل او دې لپاره هغه شته د امکان شته چې دولت خپل رئیس جمهور په عین وخت کې په غونډیانو غږ وکړلو په ټول مخالفینو غږ وکړلو چې تاسو راشي موږ سره کینی په هغه وخت کې چې د اختر ورځ باندې د اختر د مانځ په محل باندې هم موږ باندې توغندي راوړیدل ومن اید دی دې السلام علیکم راته کې نه شول تاسو باندې بم غږ وکړلو د سولې لپاره نو دا به دولت ته د نورو خلکو ته غشي یو غږ کیږي چې تا یو وخت ویډیو و چې ما دغه سی کوو درې کاله مخکې مې دغه سی ویډیو اوس وشول دی او فاصله د افغانستان د تړاو خبره مې و اوس وشول او سره وتړل شول نو وسم د دې ستیج نه رئیس جمهور غږ وکړلو او دا به د غشي د جناب اکرام صاحب دا دولت پدې کې مستمیم دی چې باید د خپل پریکړې یا هغه کی
تدبیق کمال زه سب کلن راته وای تاسو یادونه وکړه چې ولسمشر په گاونډیانو باندې غوږ کو بار بار غډول غږ په ځان ډول پسان په ایران باندې شوی دی. خو پاکستان که څه هم ژمنی کړی خو په خپلو ژمنو کې د دوی په باور د حکومت د افغان حکومت په وینا باندې چې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. په دې وروستیو کې د پاکستان هلو ځلو ته په کتلو سره د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته چې په کتلو سره چې د پاکستان په اړه یې خوشبیني ښودلې ده، د ولسمشر دا غوښتنه چې په دې جرګه کې له پاکستان کومې غوښتنې د سولې په اړه باندې وکړي، فکر کوي چې پاکستان به آماده شي بلاخره د افغانستان د سولې پروسه کې رښتینې همکاري وکړي؟
بله، دا د جمهور غږم او دغه د سیف د غوښتنې په اساس او د هغوی چې کوم حکومت غوښتنه د پاکستان کړې ده، کله چې دغه یو بل هغه خو لوی طاقت د امریکا او زلمی خلیلزاد د هغوی استازیتوب کوي، که بل یو کمزوری هیواد هم د افغانستان د رئیس جمهور سره د خپل غږ همغږی کړي او په پاکستان غږ وکړي چې تاسو زمونږ په کورنیو چارو کې مداخله مه کوئ، موږ ته دلته شرفخي او شرفت پسنده خلک مه روزئ، نو د دې کارونو نه لاس واخلي، نو پاکستان به دومره زور هیواد نه دی چې نور زبر ځواکونه دې موږ ور باندې زمونږ نور ګاونډیان دې ور باندې غوږ کې او دا د هغې نه بعد هغه کېږي. دغه چرکي دغه ملي اسما رامنځته کول د دې لپاره ښه دي چې د خلکو نظر را سره یو شي او د یوه لویه جرګه کې چې پاکستان غږ وشي چې د موږ انګورو هیله کوو زمونږ په کورنیو چارو کې د کوم مداخله وکړه.
ډیره مننه کمل جی صاحب، بیرته وروسته راګرځو تاسو ته. صافی صاحب، تاسو وړاندې د جرګې په اړه انتخاباتي مسایلو ته اشاره وکړه چې انتخاباتي جرګه هدف سو، یعنی فکر کوئ چې په دې جرګه کې به د انتخاباتي مسایلو ګټه واخیستل شي که څنګه؟
ګوره، که بحث د جرګې زما خو په یاد دی احمد الله علیزی د ولسمشر سلاکارو، هغه وغوښتل چې د افغانستان د ستونزو حل په لویه جرګه کې دی، د دستي فرمان ورک هغه وشړل منپکی. ملا شیر احمد اخوند ته پیژنې چې د سناتور انتصابي، هغه په سنا کې نیمه د قول چې والله موږ لویه جرګه غواړو، ولسمشر په سبا ته فرمان دی عزل صادر کو سره دینه چې د صلاحیت نو باید د خبر دوره پوره کړي وای شړ. دلته شکونه دادی چې څنګه یو دم ارګ نوی درجه تغییر وکړه او راغو جرګې ته کېناست. بل دلته چې کوم بحثونه دي، د جرګې مدیریت دی، د جرګې ګډونوال دي، دا ټول هغه څه دي چې د جرګې پر ماهیت پوښتنه راولړي، د جرګې پر اهدافو پوښتنه راولړي. موږ د نظام مخالف نه یو، کمال صاحب ته په ډېر احترام، موږ د نظام جز یو، دا نظام زموږ دی، موږ د نظام یو، ولې هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکو چې دغه سي ملي پروسی تاکنیزی کی تبلیغاتی کی کی شخصی
همدا یی دا په کوم دلیل باندې کیږي؟
دا ګوره، دا په دې کې لومړی دوی تاسو د داودی صاحب خبرې واورې په پیل کې چې هغه ول ز د والیانو ول سوالانو او د چارو د ادارې نډې رضا ته مننه کوم چې خلکو په انتخاب کې مرسته کوم کړي
په پروسه کې هغه تخنیکی هم
کړي، یعنی مرسته کړي. صحیح ده، نو وخت چې والی ول سوال او ادارې امور مستقیما دخیل وي تاسو فکر
کوئ تخنیکی همکاري یاد کړل؟
تخنیکی همکاري خو صندوق نه و، نه کاغذ و، خلک وندیدل ول چې احمد د زمنګ مشر دي، تخنیکی مرسته ته ضرورت نه ولته. دا د خلک، یعنی په یو مسجد کې دا کار کیدو، په یو کور کې کیدو، په یو خونځي کې کیدو، حتی د په وستلو د پولي په سرم کېدل شو. دا غ انتخابات نو کوم انتخابات چې مونږ او تاسو ته تلقیقي دا انتخابات دي، انتخابات د قانون اساس یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسون حق دی، دا انتخابات نشو ویل، انتصابات کړي او دا انتصابات هم د افغانستان هو د حکومت چارواکو کړي چې هغه والي دی ول سوال دی او د ادارې امور دی په خپل د داودی صاحب خبره
تر ډیره د پروسه په ولایتو کې د ولایتي شوراګانو په غاړه و.
نو ولایتي شورا هم د ولایت د ولایتي ادارې د اثر لاندې د هغه سره په همغږي دا کارونه کړي دي، او کاش چې د ودی د ولایتي شورا نوم اخیسته هغه د غدري اورګانونو نمونه واخیستل چې هغه ول
سوال د ولایتي شوراګانو نمونه واخیسته،
یعنی د ولایتي شورا نوم هم ولایتي شورا په شکل د اشکال حکومتي اداره ده تقریبا د محلي ادارې د تاثیر لاندې ده. د انتخاب پروسه شفافه نه و، کوم خلک چې را تاسو وګورئ د لومړي سب کې چې ناست دي کې تماته یو سکه خلاف، چې هغه د دولت سیستم خلاف ټول هم ده، یو ټیم ده، یو نظر ده، یو ډله ده. زه په دې تاسف کوم چې کاش کې چې د دې لوی جرګې نوم نه وي،
نه خو د بل ټیم خلکو خو بایکاټ وکړي،
نه خو لا اقل باید موږ د انرژي درلودلې، دا ولتیا او ظرفیت مو درلودلې چې خلک هم قانع کړي وي چې دا جرګه التیا ده او راځي اشتراک وکړي. وخت چې ته په خپل د دې توانایي نه لري چې د 50% قدرت شریک په جرګه کې شریک نو ته به د وسلوالو طالبانو سره ستانه توقع کیدای شي چې ته
خبرګوي چې د ټولو لورو ته ورغلي خبري ور سره کړي.
زه دقیق معلومات لرم ته باور وکړې اکرام صاحب چې هیڅوک په جریان کې نه دي. په نیومه نه نیومه دقه کې صرف یو کارت ور لګلې او دعوتنامه ور لګلې چې تاسو یاد غډونوال یاد ملمه پتوګه دعوت یاس. دا خو د مملکت مهم خلک دي، اساسي خلک دي، د وطن کې مبارزه کړي، سیاست کړي، دوی باید پختل شي. زموږ په دې پختنه کې تاوان شو، په دې مشوره کې تاوان شو، بس ته مشورې ده، باید له مشورو یې غاښ شو. زموږ تشویش دلته ده نو چې مشوره نه کیږي، بس شخصي کیږي، بس تبلیغاتي کیږي، نو دلته هغه شکونه چې په خواول یا غنیوکه چې په خواوي چې دا به انتخاباتي جرګوي، دا به تبلیغاتي جرګوي، دا به فردي جرګوي، تقریبا هغه سروانه ده. د افغانستان هیڅ مطرح سیاسي شخصیت کغه په کوم ګوند پورې ده، کاغذات په دغه جرګه کې مونږ تاسو ونیلید پرته له استاد صاحب، نو ټول د مغه یو ټیم خلکو په هغه جرګه کې ناستي، کدی په خیمه کې کینم دغه یو ټیم ده، کپار کې کینم دغه یو ټیم ده. ولې زه په دې متاسف یم چې دته کاش کې چې د لوی مشورتي جرګې نو
ډیر مننه صافي چې برته راګرځو. کمال زه تاسو خلاص راي استه کنه
بل
او صافي صاحب د جرګې د پاره د غړو د ټاکلو مسله یاد کړ چې په زیاتره ولایتونو کې د انتصابي ټاکل شوی دی، ان انتخابي نه دی ټاکل شوی، په انګرار کې تاسو په جریان کې وای دا مسله څنګه و، د خلک د اختیار انتخابي و ټاکل شو کنه، دا پروسه یو سنا سره ګډوډ و.
نه تو جناب صافي صاحب تم په درناوي تلته خو واده مشکلات به واده ولایتي ادارې د خانه به لګیو څو کمی او کاسته وی په دې رابطه باندې. اوس اصل کې اوس خو مسله دایره شوله، جرګه دایره شوله، اوس امغل تک موږ کوم دوستان لرو هغه ته دغه سیمې سیس دی ور کې دي سابې سه به کوم دوست پتی وي کوم دی ولا سوالې نه پر بي وي ضرورا تو رئیس جمهور باندې غو چې دغه فرمایشي نه کی ته خسرې ته مخلص سره دی هغه ته او دغه جرګه شي دا یو خو هغه دی بدولري یو خو تصویر دی دی هیواد په توران دی کی او خو استدلال دی په کې وشي دا شیونه فرمایشي کوما اوس ته هغه دا دلته مشکلات دی خلق دی او خو به دا نیوکی کوي چې دا فرمایشي دا او دا یو کمپاینیا غدا کومنګ وایو چې کته تګ منفی فکر نتیر سو مثبت ارخ ته راو ګرځي کو نو خیر دې ارته لري خپل یو نمائنده یو دوست دې یو میسج ولیکي چې وروره دا غلطه فرمایشي مسایلو ته دې راځي نه ما ورکوي او دا جرګه یو نه نوي توته او دې طریقه مونږ ټول مسایل حل وکړل کړي دا رسول ته کار پکې وکړي واځي رسول ته مزه ورته دې راغای ما کومه هم یو کاتب بوله ته نو کې شي وي خو هغه ته بدوم راغنه ورکو مونږ تاسو بدوم راي کې بار نه ورکو نړیوالم چاري نړیوالم ګوري دې خپل شي نم ګوري دا یو جرګه یو ارزښت دی، ملي ارزښت دی، دغه لرو خدای مګر چې دغه کارمند او پیکر نشي دغه راته زمان زویني شي
کمال زه سب تیرو جرګو ته په ولس کولونو کې په کتلو سره د استراري لوی جرګې نه ک سړی رئیس صاحب کی امدا سه د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې له پاکستان سره غړم د سولې غړم مشورتي جرګه د امن جرګه امدار از د سولې بل مشورتي جرګه او د امنیتی تړون لوی جرګه د ټولو په کتلو سره چې زینی یو شمیر خلکو چې زینی خیوی او زینو کې پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ باندې پاتې شوې دی جرګې پایلو ته سومره هیله مندشته
دلته هیله شته د دې نامه کې چې د امنیتي تړون لپاره د جنابي کړتي چې په وخت کې کومه جرګشي واخه خلکو پریکړه وکړي خو خپل رئیس جمهور ونه منله ونه منله اوس ما هغه د افغانستان د بربادي خوا ته روان دي دلته د ټول ملت یو رقم کړی او هغه ټول وی نو به د رئیس جمهور کمپاین به کې د منځ زی د سمانه لري چې یو نه پاتې یو رقم خبره کې او کچیر ته بیا اغه هغه کوله رئیس جمهور دا خپل د لوی جرګه کشیر تخپل کمپاینی مسایل په دې په نه دا تحریم دا به د نور خلکو تمره نه دا تحریم کړي لکه خپل رئیس جمهور چې تحریم کا او مونږ دې ته غيودا ان شاء الله نو ته ایسبو راپورته کیږي هغه د سوري په نور څه ماتم کې لکه تو حقي یا نور
ډیره
هغه کیږي
خلق اور ته غی د خوشبینه بوی غنور هیوادونو کی چې کومه غونډه کیږي غنور تقویې کوي
ډیر مننه کمل صاحب کور ودان صافی صاحب تاسو د جرګې پایلو ته سم رہی هیلمند
یاست یو د خوشبینه بحث ته یو د نتیجې بحث ته چې افغانان سوله غواړي هیڅ افغان د سوله د بحث مخالف نه دی اکرام صاحب موږ سوله غواړو ولی په سوله سازش په سوله کمپاین په سوله ځان طلبي د دې مخالف یو مونږ وایو آی کاش دا جرګه د طالبانو سره د مذاکرې ورسته دایره شي مونږ د جرګې خلاف نه یو آی کاش چې په دې جرګه کې د افغانستان ټول سیاسيونو ټول اقشارو برخه درلوده ولی متاسفانه چې ارک په یوازه تنای په بیړه یعنی کوشش کوي چې فرد محوري وکړي د ډیرای ملګرو زنه غړم چې نمونه واخلم دا اوس ټول نزی رسنۍ تاسو وګورئ د ننګرهار نه دوستان چې تللي دي مدني فعالان هغه هم دا وایي چې کاملا دلته حکومتي فضا حاکمه ده دلته هر څه کنټرول دي دلته هر شی انتصابي دي هیڅ شی انتخابي نشته یعنی دا تشویشونه د هغه وو پرون نن به څومره سبا ته به څومره نو مونږ د دې کاهیانن د دې پایلې پټوله کې باندې وایي چې افغانان سوله غواړي نو د دې غږ نه تماته وایي چې د افغانستان په کومه ګوشه کې په کوم ګوټ کې څوک مخالف دی چې مونږ سوله نه غواړو ولی دا بحث به علم موثر وي چې طالبانو سره مذاکره شوې او د مذاکرې وروسته افغانان کې نستلې چې طالبان دا شی غواړي دا شی راکړي
طالبان خو بین الافغاني خبرو ته کینی نه
خو بلاخره به کینی دا اوس چې د امریکایي او چینو او روسي پر مسکو کې ناسته کړې ده د همدې لپاره کړې ده مسکو د خلیلزاد چې بیا دا سفر پیل کړی ده د دې لپاره کړی چې بلاخره طالبان په خپل سیاسي نفوذ د په شکل د اشکالو د توادار کی چې باید افغانستان د حکومت د استازو سره بین افغاني مذاکرات پیل کړي د افغانستان د قضیه حل لپاره لار نه لري
ډیره زیاته مننه صافی صاحب درنو دوستانو د افغانستان د مشورتي لوی